پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو پی یو استودیو ته مظفر بازار له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې په ترڅ کې تر ډیره د امریکا د ولسمشر د پرونیو څرګندونو په اړه چې د افغانستان د جګړې د ختمېدو په اړه یې کړي دي د افغان حکومت غبرګون راخلو. ارګوایي د امریکا له حکومت څخه یې د وضاحت غوښتنه کړې ده. نو راپورونه هم لرو. په سر کې فرشته جلالزی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د جمهوري ریاست دفتر وایي له ډیپلوماتیکو او دولتي لارو یې له واشنګټنه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خبرو په اړه صراحت غوښتی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد کابل ته روان شوی دی. او د امریکا متحدو ایالاتو د ایران د تیرو د انتقال له امله پر یوې چینایي کمپنۍ بندیز ولګاوه. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي چې له ډیپلوماتیکو او دولتي لارو یې له واشنګټنه د پاکستان د لومړي وزیر سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبرو په اړه صراحت او توضیحات غوښتي دي. د جمهوري ریاست دا وینا په یوه اعلامیه کې چې نن رسنیو ته استول شوې ده خپره شوې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پرون په واشنګټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. ټرمپ وروسته په یوه خبري کنفرانس کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوه خبریال په ځواب کې وویل:
I don't want to kill 10 million people. I have
There was another one چلس میلیونه انسانانو وژنن. زه د افغانستان لپاره داسې پلانونه لرم چې کوو غواړم جګړه حل ته وګټم. قطعا په لاس ورځ کې ګټلای سم. په لاس ورځ کې به افغانستان د ځمکې لمخې پاک کړم. د ډونالډ ټرمپ د دې خبرو په وړاندې په خبرګون کې د افغانستان د جمهور رئیس دفتر په خبرپاڼه کې ویل سوي چې د سولې لپاره د امریکا د همکاري ملاتړ کوي، خو د افغانستان سیاسي برخلیک د بهرنیو دولتونو د مشرانو په ناستو کې او د افغانانو د زعامت له حضور پرته نشي ټاکل کېدلای. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد کابل ته روان شوی دی. دا د افغانستان د سولې لپاره د هغه د اتم رسمي سفر پیل دی. خلیلزاد به د اګست لومړۍ نیټې قطر ته هم لاړ سي. دا سفر د اګست لومړۍ نیټې پورې دی. د امریکا خارجه وزارت په یو بیان کې لیکلي چې د سفر هدف په افغانستان کې د سولې داسې پروسې ته د زمینې برابرول دي چې جګړه پای ته ورسوي. خلیلزاد به په کابل کې د افغانستان د حکومت له چارواکو سره د سولې د پروسې پر راتلونکو پړاوونو خبرې وکړي او مشوره به وکړي. په افغانستان کې امنیتي چارواکو د ولسی جرګې په پرونی غونډه کې ژمنه کړې چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو د امنیتي ځواکونو سره د مرستې د ملکي تلفاتو د کمولو او د ځمکني او هوایي عملیاتو د همغږۍ لپاره به ټول مسایل د ولسی جرګې له امنیتي کمیسیون سره همغږي کوي او په ټاکلي وخت به په دې اړه راپور ورکوي. د افغانستان د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان پرون ازادي راډیو ته وویل ژمنه وسوه چې له اړوند کمیسیون له وکیلانو سره په همغږۍ ټولې پیښې په جدیت تعقیب سي. په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ډیرېدو له امله یو په بل پسې د ولسوالیو سقوط، د امنیتي ځواکونو وژل کېدو او په دې وروستیو کې د ناامنیو ډیرېدل د دې سبب سوي چې د افغانستان لوړپوړي امنیتي چارواکي د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته وروبلل شي. بریتانیا له خپل اروپایي متحدینو غوښتنه کړې چې د کښتۍ چلونې لارې د خوندیتوب او اخلاص پرېښودو لپاره یو سمندري د کښتۍ چلونې د لارو د خوندیتوب او د دغو لارو د اخلاص پاتې کېدو لپاره د یو سمندري ماموریت جوړ کړي. بریتانیا دا غوښتنه وروسته له هغه کړې چې په هرمز تنګي کې د بریتانیا یو تیرلونکي بیړۍ د ایران له لورې نیول شوې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانټ د کابینې تر غونډې وروسته د ایران له لورې د دې کښتۍ ول یو سمندري غلا بلل ده. هغه د هرمز تنګي لارې د تیرو د خوندي انتقال لپاره طرح وړاندې کړی دي. شغلی هانټ زیاته کړی چې دوی د اروپا په مشرۍ د ګډ سمندري ماموریت تنظیم په هڅه کې دي څو له دې مهمې سیمې څخه د بارلونکو کښتیو تګ راتګ مسؤول شي. د امریکا متحده ایالاتو د ایران د تیلو د انتقال په خاطر پر وی چینایي کمپنۍ بندیز لګولای دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جولای په 28مه نیټه وویل چې د ژوهای ژینرانګ په نوم د چینایي کمپنۍ په آگاهانه ډول د امریکا لوري د ایران د تیلو پر وارداتو له بندیزه سرغړونه کړې ده. مایک پومپیو د امریکا په اورلاندو ښار کې د وینا پر مهال وویل چې د فشارونو د ډیرېدو د کمپاین په ترڅ کې اعلان کوي چې د امریکا متحده ایالات پر دغه شرکت باندې او د هغه پر اجرایه مشر باندې بندیزونه لګوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر کال د ایران سره د نړیوالو قدرتونو له هغې اټومي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه د وتلو اعلان وکړ. د هغه وخت رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران پر عمده مالي سکتورونو چې تیل هم پکې دي اضافي بندیزونه لګولې. او د جنوبي کوریا جنگي چې الوتکو د روسیې پر پوځي الوتکو د دې لپاره چې د جنوبي کوریا فضايي حریم ته به اجازه ورننوتی وي د خبرداري لپاره ډزې کړې دي. رویټرز خبري اژانس د جنوبي کوریا د چارواکو په حواله ویلي چې د روسیې الوتکې نن سهار د ختیځ سمندرګي پر فضا الوتی او د دوی حریم ته ورننوتی دي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د چین الوتکې هم نن په دغه سیمه کې لیدل کېدې چې پروازونه کوي. د دې خبر نور جزئیات په ورسته درته وړاندې کړو.
خبرونه مو لازم دی رادیو اوریدل. افغان حکومت وای د امریکا د ولسمشر د غوڅرګندونو په اړه وضاحت غوښتي چې وای کوو غوړی د افغانستان جګړه په ویونه کې ختمه ولای سي خو افغانستان به د نړۍ لنچې پاکسي د ارګ په ویلم کې دا خبره کړې ده. په همدې حال کې د سیاسي څېړونکو نظر هم اوریدل سي چې وای
د افغانستان حکومت د خپل دریځ باندې ودرېږي د امریکا سفیر په افغانستان کې احضار کی امریکا باید د دې وضاحت وغواړي. اصلا د افغانستان برخلیک د تاریخ د 3 کالو جګړې هغه نفس ته توهین دی او سپکاوی دی او وضاحت پکار دی.
د په نړیوال مسایلو کې به د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه واوري چې په پرونی غونډه کې د دواړو هیوادونو مشرانو خبرې ورباندې کړې دي. د نور راپورونو ترڅنګ په دوهمه نیمای کې اونیز پروګرام لرو.
در سال 2018 در حدود 300,000 واقع ملاریا در افغانستان ثبت کردید که اکثریت مطلق واقعات ملاریا در ولایت‌های شرقی افغانستان اتفاق افتاده و
روختی ادجوند شتمنی پروگرام پنده یا ساتخ پروانه که ورده لیسی ملتی هم وکی. ورسو د خبرونه د سر موضوع تلک چې محکمې یادونه کړه ارګ وایي چې له ډیپلوماټیکو لارو له واشنگټن څخه د افغانستان د جګړې د ختمېدو په اړه د امریکا د ولسمشر د پرونیو څرګندونو په اړه له واشنگټن څخه وضاحت خوشته دی. دا چې ارګ په دې اړه نورې څرګندونې لري زموږ همکار اجمل تورمن په دې اړه نور راتوي. تورمن صاحب هم د وسره سره د ټلیفون پر کرښه دی له کابل څخه خبرونه ته شرح لري. تورمن صاحب که تاسو د ارګ د نورو څرګندونو په اړه اوریدونکو سره جزئیات شریکي.
بله فریبا جان، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان جمهوریت ریاست د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسي څرګندونو په اړه خبرګون خوده لري او له ډیپلوماټیکو او دولتي لارو یې له واشنگټن څخه په دې اړه صراحت او توضیحات غوښتي دي. په غیلمې کې چې نن په دې اړه لار څخه خبره شوې راغلي چې د افغانستان ملت هیڅ بهرنی قدرت ته د خپل برخلیک د ټاکلو اجازه نه ورکړي او نه به ورکړي. په غیلمې کې وړاندې راغلي چې له نړۍ او په ځانګړي ډول له امریکا او متحده ایالاتو سره زموږ شراکت او همکاري د متقابلو ګټو او متقابلو بل درناوی پر بنسټ تا موږ د سولې دروستلو په برخه کې د امریکا د همکارۍ ملاتړ کوو خو زموږ د هیواد اساسي برخلیک د بهرنیو دولتونو د مشرانو په ناسو کې د افغانانو د زعامت له وسور پرته نشي ټاکل کېده. په لامې کې راغلی زموږ افغانستان به تل د نړۍ په سیاسي صحنه کې په صلاحيت او عظمت پات شي. د ارګیلامې وایي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت د دوه همکارو دولتونو ترمنځ هر اړخیزو اړیکو ته په کتو له ډیپلوماټیکو او دولتي لارو له واشنگټن څخه د پاکستان د لومړي وزیر سره د ولسمشر ترامپ د څرګندونو صراحت او توضیحات غوښتي دي. دا اعلامیه وروسته لاغې خبرېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په واشنگټن کې تر لیدنې وروسته رسنیو ته ویلي چې کوه غوړم د افغانستان جګړه وګټم پیوی ونی کې شونی ده، خو زه نه غوړم چې لس میلیونه خلک ووژل شي. زه د افغانستان لپاره پلانونه لرم. کوه غوړم دا جګړه وګټم، افغانستان به لزمه کې پاک شي او محو بشي. خو د نوموړي په خبره زه نه غوړم دا کار وکړم او په دې لار ولاړ شم. هیره د نوې خغری ټرمپ تر دې مخکې د یو شمیر نور هیوادونو پاړه هم ورته توند او پرون کې خبري کړې دي. خو د افغانستان پاړه د نوموړي د سرګندونې په داسې حال کې دي چې د افغان سولې پاړه په روسیو کې خوشبینی او یو یو کړه د رسیدلو په برخه کې هیلې ډیر شوې دي. د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد چې تر اوسه پورې له طالبانو سره و پړاوه د سولې خبرې کړي، تازه په دې برخه کې په یو نوی ماموریت د پایل پاړه هم ویلي، خو په هغه ټویټ کې چې په دې اړه خبر کړي دي ډیر جزئیات نه دی ورکړي. امریکا تر پاکستان د صدر اعظم عمران خان سفر هم د افغانستان د سول لپاره د روانو هڅو یو برخه ده او واشنگټن غواړي چې په دې برخه کې د اسلام آباد ماته چې په وار وار د افغان حکومت لخوا د طالبانو په ملاتړ تورن شوی تر لاسه کړي، خو پاکستان تل د افغان حکومت ادعاوې رد کړي او د افغان سولې په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړي. بلې فری بچانه
ډېر زیات مننه کوم. اجمل تورمن دوستانو و امریدل چې د افغانستان حکومت وایي چې د امریکا د ولسمشر د پرونی یو څرګندونو په اړه یې له واشنگټن څخه وضاحت غوښتي دی. دغه راز یو شمیر افغان کارپوهان هم د ترامپ وروستي څرګندونې د کوڅې ادبیات بولي او وایي چې په هیڅ ډول ډیپلوماتیک قالب کې نسی ځای دی. انتظار خادم ازادي راډیو ته ویلي دی چې د ترامپ دغه څرګندونو په اړه له متحده ایالاتو څخه د افغان حکومت وضاحت یو پر ځای اقدام دی. له شغل خدم سره زما همکار اکرام الله اکرام مرکه کړه په کډبای وره
دغه وخت کې د دې وضاحت غوښتل دا کاملا عقلي منطقي د افغانستان د ملت غږ، د افغانستان د ملت فکر انعکاس او د یو حاکم نظام د اخلاقي مسؤلیت تمثيل روښانه تصویر دی. بهترین کار کړی دی د افغانستان حکومت د خپل دریض باندې ودرېږي، د افغانستان د امریکا سفیر افغانستان پر احضار کی امریکا باید دې وضاحت وغواړي. پومپیو وزارت خارجه باید کامل استدلال ولري دې خبرې په اړه باندې. دا اصلا د افغانستان برخلیک دا تاریخ د اتلس کالو جګړې هغه نفس ته توهین دی، سپکاوی دی، وضاحت پکار.
خو خادم صاحب د ترامپ سرګندونی اصلا ستاسو په نظر باندې څه خی ترامپ له دغه ډول سرګندونو اصلا غواړي سم؟
ترامپ د افغانستان اصلا ترامپ په خپل شخصیت کې بغیر متوازن انسان دی. د امریکا یو مشهور فلسوف نوم سنسوري یو څه شي چې د ترامپ په اړه باندې د وړاندوینې وړ دی. هغه دا چې ترامپ د وړاندوینې وړ دی. ترامپ هر وخت داسې خبرې کولی شي او هغه په دغه تیرو دوو کلونو کې عجیبې او غریبې خبرې کړي دي. ولې کله چې د ولسمشر په حیث باندې د افغانستان نوم یادوي دلته یو رقم ډیپلوماتیک مسؤلیت سره دی، یو اخلاقی مسؤلیت سره دی. د تیرو اتلسو کالو ترجمانی ده د امریکا د پالیسۍ انعکاس دی. نو په دغسې حالاتو کې د دې له خولې دې خبره وتلل دا کاملا معنا لري. موږ بابیزه نه شو اخیستلی، موږ د ریونی په حیث نه شو منلی، موږ د ماسکو په حیث نه شو منلی، بلکې د یو زمامدار په حیث باندې د افغانستان په اړه باندې څرګندونې کړي دي. خپل انعکاسات لري، خپل تاثیرات لري او باید وضاحت یې وړاندې شي.
که په همدغه د وضاحت په موضوع کې لږ پاتې شو، که څوم تاسو وړاندې په اړه باندې خبرې وکړي، په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې پروسه هم روانه ده، له طالبانو سره شاید اتم پړاو خبرې به په راتلونکي کې پیل کیږي د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ، د دغه ډول موضوع رامنځته کېدل او د افغان حکومت وضاحت غوښتل څومره تاثیرات د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې غورځولې شي؟ په داسې حال کې چې د افغان حکومت په وینا باندې چې امریکا د افغان حکومت یا د افغانستان تر ټولو نږدې ستراتیژیک ملګری دی.
موږ د امریکا سره کومه خپلوینه لرو؟ موږ د امریکا سره ګټې لرو، ګټ توان لرو، ګټ تهدیدات لرو. کله چې امریکا دریځ او د هغوی تعریف د افغانستان لپاره دا ډول چې لس میلیونه انسانان وژني یا د افغانستان مسله په یوه ټکی لمنځ وړي، په داسې حال کې تر لس کال جګړه کړې ده، د اقتصاد رغښت په نامه باندې، د ښځو د حقوقو د تامین په نامه، د دیموکراسۍ د تحقق په نامه باندې، فکر کوم چې دغه تعریف بدل شوی دی. افغانستان د شپږم ګوتې په حیث باندې دغه حیثیت لري. دغه څه مسائل و رامنځته کول د وضاحت غوښتل په خپل ذات کې د هغه تعریف او دغه اهداف چې تر لس کال مخکې تعین شوی دغه تحقق د کار زمينه برابرۍ معنا دا چې دغه مسائل خاموش پرېښودل دوه تاوان نه کوي. یو دا ده چې د افغانستان د حکومت شخصیت د افغانستان د ملت په وړاندې باندې راټیټېږي، دویم د افغانستان حکومت خپل مسؤلیت نه شي ادا کولی، دریم دا ده چې امریکا لکه څنګه چې حالات بابي جمهوري همداسې په مخ باندې بځي سوله به ونه کړي او که سوله موکړي هغه د افغانستان د خلکو په در باندې وانه شي. نو په لحاظه بهتره خبر دا ده چې ټرمپ او د ټرمپ اداره په دغه اړه باندې وضاحت ورکړي چې تاسې رښتیا هم د افغانستان د جګړې لپاره حل لار همداسې ویني لکه څنګه چې وایي چې په یو وخت کې افغانستان د ځمکې له مخ لرې کوو، که نه رښتیا هم د افغانستان د باثبات افغانستان د تأمین او رامنځته کولو په خاطر باندې بل پلان لري.
د سیاسي چارو افغان کارپو انتظار خدمو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو خبرونه پر انټرنیټ هم واوري. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس په لنجي صفحې څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د کرنی او مالداری وزارت د کورنی تولیداتو د زیاتوالي په هدف په یو لس ولایتونو کې یو نوی پروژه پیل کړه. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې په لومړی مرحله 15 میلیونه ډالر لګښت راځي.
تمرکز مو طریق از پروژه روی ساختساز مراکز پروسس سبزیجات و میوه‌جات، سبزخانه بزرگ تجارتی.
نوموړي وویل چې د دې پروژې په اساس به کورنی تولیدات زیات شي. د دغه پروژې لومړی مرحله په لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، بامیان، ننګرهار، لغمان او کونړ کې پلي کیږي. د دې پروژې لګښت د آسیا پراختیا بانک له لوري ورکول کیږي. د افغانستان د قانونو وزارت وایي د بدخشان د یو شمیر قانونو د پلانونو تطبیق ناممکنه وي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مدفین ازادي راډیو ته وویل چې دا د اندېښنې وړ مسله ده او امنیتي چارواکو سره هم خبرې شوې.
د وروستیو کې په بدخشان ولایت کې د کران منجان ولسوالۍ کې کوم د لاجوردو قانونو د همداشان ځینې نورې هلته ځینې برخې دي چې هلته کوم منابع لرو هغه هڅه کېږي چې هغه سیمې نام نه شي.
نوموړي وویل دا مهال یو شمیر مافیایي کړۍ هڅه کوي چې د سیمې په نام نه کولو سره له قانونو ناوړه ګټه واخلي. او د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو روپۍ یورو 90 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 15 شپېته پوله، او زر پاکستانی کلداری 502 افغانۍ.
لناجی صفیت خمنانش د افغانستان اقتصادي خبرونه وړاندې کړه. یو ځل بیا د امریکا او پاکستان د مشرانو په نوې څرګندونو ته ورګرځو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي له پاکستان سره اړیکې ښه شوي او دوی خوشبین دی چې دا هیواد به ورسره په افغانستان کې د روانې جګړې په پای ته رسولو کې مرسته وکړي. ډونالد ټرمپ دغه څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په خبري غونډه کې وکړې. دا مسله زما همکار نورس نوري تعقیب کړې ده. موږ سره په استودیو کې دی. خبرونه تر شرغلې نورس لومړی دا تاسو چې ټرمپ له پاکستان سره د اړیکو په اړه څه وویل؟
بلې فریباجان، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وویل پاکستان سره اړیکې ښه شوي او دی خوشبین دی چې د دې هیواد صدر اعظم عمران خان به په افغانستان کې له یوه سولیز جوړجاړي او په دې هیواد کې د نږدې 3 کلنې جګړې له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري غونډه کې چې عمران خان هم البته په څنګ کې ناست وویل د ده په فکر پاکستان به ورسره مرسته وکړي چې امریکا له دغې جګړې راووزي. ترامپ پر پاکستان د واشنگتن د میلیارډونو ډالرو بندې شوی مرستې یادونه هم وکړه. وی ویل کېدای شي امریکا هغه 1,300,000 ډالر چې تیر کال پر دې هیواد بندې کړي بیرته اسلام آباد ته ورکړي، خو په دې شرط چې په وروسته غونډه کې به څه نتیجه حاصله کیږي. تر اوسه البته نه ده څرګنده چې بله غونډه چې کېده وروسته په دې غونډه کې آیا په دې اړه توافق شوی کنه. ترامپ چې تیر کال په ټویټري پیغامونو کې پر پاکستان سخت انتقادونه کړی او ویلي چې پاکستان له درواغو او چلول پرته بل څه نه دی ورکړی او همیشه خپل ځوته په خپل خاوره کې پناه ورکړي. پرونی له دې هیواد سره د اړیکو د ښه کېدو خبره وکړه، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. خو له عمران خان سره د یادونه ول بولو چې په دې سفر کې د پاکستان د ځواکمن پوز مشر جنرال قمر جاوید بجوا او هم د دې هیواد د پوځي استخباراتو مشر فایز حمید هم ملګری دي. پینټاګون پرون وویل چې بجوا به د امریکا د وسلوالو ځواکونو له لوی درسیس جنرال جوزف دانفورد سره وګوري. د کتونکو په باور بجوا اصلا د صحنې تر شا بحثونه کې ډېر مهم رول لوبوي، او خی هغه وکولی شي چې واشنگتن ته قناعت ورکړي چې بیرته ورسره مالی مرستې او همکاري پیل کړي.
بله، نور صاحب، تاسو د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه د ولسمشر ترامپ نظر ووایئ، سره لیدلوري مشارکي که د عمران خان په اړه ووایئ چې هغه د ترامپ د دې خبرو په اړه او دا چې پاکستان به د افغانستان د سولې په ټینګېدو کې څه ډول همکاري کوي په دې اړه څه ویلي دي؟ جزئیات کې اوریدونکو سره شریکي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ترامپ ته وویل، البته له افغانستان که د سولې د روانو هڅو په اړه، چې له طالبانو سره د سولې تړون اوس تر بل هر وخت ډېر نږدې شوی. د هغه خبره ده چې پر عمران خان سربیره امریکایي لوړپوړو چارواکو هم کړې ده. البته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم کابل ته په ناڅاپي سفر کې ویلي وو چې د سولې یوه نهایي یوه موافقه به له طالبانو سره د اګوست د سپتمبر میاشتې تر لومړۍ نیټې حاصله شي. عمران خان وویل، موږ هیله منو چې په راتلونکو ورځو کې به وکولی شو طالبان په دې قانع کړو چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي او یو جوړجاړي یوې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. البته تر اوسه طالبانو د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده، خو عمران خان یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان لانجه پوځي حل لاره نه لري او هغه یوازې د خبرو له لارې هواریدای شي. عمران خان دغه راز وویل، دی یو له کسانو دی چې تل په دې باور و چې جګړه د حل لار نه ده. عمران خان البته ترامپ هم وستایه، ترامپ له دې کبله وستایه چې اوس د دغې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ده په باور پر نورو فشارونه راولي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم نوري. اس نوري و چې د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه د دواړو مشرانو د پرونیو څرګندونو جزئیات سره شریک کړل.
آزادي راډیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به ورسو د کابل چاپ رسپانو ته چې د افغانستان پر بیلابیل موضوعاتو یې مقاله او تبصرې لیکلې دي. د دغو رسپانو غټکې ناجیې صافۍ لیدلې دي.
کابل چاپ نننیو ورسپانو د افغان سولې پروسې او په یو شمیر نورو بیلابیلو مسایلو لیکنی او تبصرې خپرې کړې دي. د مسیر ورسپانې د سرمقاله عنوان د ټاکنې چې د سولې چانس لمنځه وړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، حکومت په داسې حال کې پر ټاکنو ټینګار کوي چې هر ورځ ډیری افغانان وژل کیږي او په ټول هیواد کې جګړې زور اخیستی. د سرمقاله لیکوال پوښتنه کوي، کله چې پر نیمایي افغانستان وسلوال طالبان واکمن وي، په نیمایي نور کې هم په لوړه او ټیټه کچه امنیتي ستونزې وي، نو ټاکنې به چیرته او څنګه کیږي؟ د سرمقالې د لیکوال په باور، دغو مسایلو ته په کتو دا مهال لومړیتوب باید سوله وي، او بیا چې کله سوله وشي نو موږ به د رښتینو عادلانه رڼو او سراسري ټاکنو چانس پیدا کړو. دنیا ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي، د ملکیانو مرګ ژوبله په داسې حال کې لوړیږي چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې هم روانې دي، او ویل کیږي چې طالبان له امریکا سره په اساسي مسایلو هوکړې ته رسېدلي دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، سوله په دې ډول نشي راتلی چې ملکیان دې ووژل شي، بلکې واقعي سوله هغه وخت راتللی شي چې د جنایتکارانو پر جنایتونو باندې سترګې پټې نه شي او محکمې ته راکش کړل شي. د سرمقالې د لیکوال په باور، که چېرته په تیر کې یو قاتل او ټوپک سالار څخه د افغانانو د وینو پوښتنه شوې وای، اوس به نه طالبانو او نه هم نورو بهرنیو ځواکونو دغه ډول جنایتونه ترسره کول. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي، د ترهګرۍ د ملاتړ له امله د امریکا تر قهر او نړیوالو درنو فشارونو لاندې پاکستان په ټول وس هڅه کوي چې له امریکا سره یې د خپل تاریخ تر ټولو ترخې اړیکې ورغوي. د دې لپاره امریکا ته د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان او د پاوز د مشر باجوا سفر یادولی شو. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، پاکستان به هڅه کوي چې په دې سفر کې د امریکایي ځنډول شویو مرستو د بیرته ترلاسه کولو ترڅنګ پر امریکا نور امتیازونه هم ومني چې عمده یې د ډیورنډ کرښې منل دي. د سرمقالې د لیکوال په باور، امریکا د دې په بدل کې له پاکستانه غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي چې په خوندي توګه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو فرصت برابر شي. د سرمقالې لیکوال یادونه کړي، د سولې تر نامه لاندې پټې معاملې په هیڅ وجه د ملت لپاره د منلو نه دي، او د دې د دفع کولو لپاره حکومت په ټول وس کار کوي. او وی صاحب رسپانی په سر مقاله کې پوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې خبرو کې لپاره مختګ سره جګړه ولې توده شوې ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د توتري خوالي له اوسنۍ سپېدا ښکاری چې ګوندې هیڅ د سولې بحث مطرح نه وي. یو خوا سوله او بل خوا بیا توده جګړه د سولې روان بهیر په اړه ځینې شکونه پیدا کوي. د سر مقاله د لیکوال په باور د شخړې اړخونه د مذاکرې پر میز د لا زیاتو امتیازاتو د ګټلو لپاره هڅه کوي چې د جګړې په میدان کې ځان پیاوړی او برلاسی وخی.
اوس په ورسو د افغانستان اړوند یوې بلې موضوع ته. یو شمېر کاندیدان او د انتخاباتي ټیمونو غړي د کابینې په بشپړولو کې حکومت په کمزوري تورنوي. دوی وایي ولسمشري مړې د انتخاباتو د مهندسي کولو لپاره د خپلو سلاکارانو شمېر ډېر کړی دی، خو ارګ د سرپرستانو د کار د دوام لامل د ولسي جرګې په کارونو کې ځنډ کړي او د انتخاباتي مبارزو په خاطر د سلاکارانو ګمارل هم ردوي. په دې اړه تفصیل خان محمد سندرا کوي.
د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کابو دوه میاشتې پاتې دي، خو لیدل کېږي چې د حکومت کابینه اوس هم نیمګړې ده. دا چې د ملي یووالي حکومت په سباندې پنځو کلونو کې نه دی توانېدلی چې کابینه د سرپرستو وزیرانو له ولکې وباسي، د نفوذ د پراختیا او په انتخاباتي مبارزو کې ترې د ګټې اخیستنې لپاره یوه بهانه ګڼل شوې ده. اوس د جمهور رئیس غنی رقیبان دغې موضوع ته په جدي توګه ګوري. د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم ویاند قادر شاه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا دوه بوده لري. لومړی بوده دا دی چې حکومت کې دننه اعتماد او اجماع وجود نه لري. د سیمه ملحوظات موجود دي. حکومت غواړي په دې طریقه باندې خپلو نفوذي چارو ته دوام ورکړي، زمینه دې ته مساعده کړي چې هدفي فعالیتونو ته لاره هواره کړي.
د ملي اوالي د حکومت د یوې کاري دورې لته ریدو سره بیا هم لکتر لګه 15 وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. حال دا چې د قانون لمخه هر وزارت تر ډیره هده تر دوه میاشتو پورې د سرپرست لخوا اداره کیدی شي. بل اړخ له وخت مخکې انتخاباتي مبارزه او د ولسمشر لخوا د بشمیر سلاکارانو ګمارل دي. د ګلبدین حکمتیار د انتخاباتي ټیم غړي وای د سلاکارانو ګمارل په انتخاباتو کې مداخلو ته زمينه برابرول دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي سولې او عدالت د ټیم د خبرونو مسؤل فضل غنی حقمل وای
حکومت نه شي کولای چې په تیرو 15 کلونو کې خپل کابینه بشپړه کړي، او په څنګ کې د مشاورینو موضوع هم زمونږ لپاره د اندېښنې خبره ده چې دوی غواړي چې یو ځل بیا ټاکنې مهندسي کړي.
په ورته وخت کې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته بل کاندید شهاب حکیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
فقط افراد مختلفه د هر نقطه افغانستان
اینا وویل دوی د دې لپاره چې بیلا بیل کسان د افغانستان په بیلا بیل سیمو کې تټمې کړي بلنه ورکوي، خوشاله وی او ورته وای چې په مستقیمه توګه د جمهور رئیس مشاور یاست چې دوی بیا د رای ورکونې په وخت کې د هغه په ګټه صندوقونه ډک کړي.
صندوقونه بشان پر وکنه.
که څه هم تر اوسه د جمهور رئیس د سلاکارانو کره شمېره نه ده روښانه، خو د ځینو منابعو د معلوماتو له مخې ولسمشر نږدې 1500 سلاکاران لري چې لګښتونه یې میلیونونو ډالرو ته رسیږي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي د سرپرستو وزیرانو د کار د دوام په اړه وایي.
موږ خپل کار د ملي شورا سره پیل کړی دی. تاسو خبر یاست چې ملي شورا هم څو رئیسې نه وو، یو ځنډ د ملي شورا پراته کې او یو عمل هغه مسله مو چې سرپرستي وځنډید. انشاءالله کار ملي شورا سره ژر تر ژره شروع کړو او انشاءالله وګورو څه وخت د هغوی تقسیم اوقات پر اساس باندې به خپل کاندیدان معرفي کړو چې بلد د کونه رای واخلي.
ښاغلی صدیقي وایي په حکومت کې چې ځینې ګمارنې شوي د اړتیا له مخې دي، او دغه ګمارنې هیڅکله هم د انتخاباتي کمپاینونو د پرمخ بیولو په معنا نه دي.
ستاسو له پیغامونو
دوست غزنی ولایت نه خبرې کوم. پاکستان نه ستاسو دوست او نه زموږ دوست. پاکستان نه دی عسکر دوست او نه دی پالیب دوست. پاکستان همیش له افغانانو څخه پر رنگارنګ نومونو باندې د افغانانو په مقابل کې کار اخیستی دی. پاکستان نه غواړي چې افغانستان دی د آسیا په جغرافیا کې یو ابرومند بډایه او باده او په خپل ځان متکي هیواد وي. همیش پاکستان غواړي چې د افغانانو په شونډو باندې خندانه وي او ژړا وي، ځکه چې په ټول د تاریخ کې موږ وینو چې پاکستان همیش د افغانانو په مقابل کې دسیسې جوړوي، پلانونه جوړوي، او هیڅ یو حکومت هم په ټول د تاریخ کې پاکستان یا افغانستان په خاوره کې نه ده زملای. هغه په هر معنا په هر نوم باندې وي، په هغه جمهوری وي که شایي وي که دیموکراتیک وي او په اسلامي وي که د مجاهدونو وي، خو همیش پاکستان د افغانانو په مقابل کې له داسې عمله چې کار اخیستل چې هغه د افغانانو په زیان او د افغانانو په تاوان.
وقامی نوم دا دی کابل ولایت یم. زه یو شکایت لرم دی ازادي راډیو نه د مننه کوم چې زموږ پیغامونه خبروي، او دا شکایت د پاکستان سفارت کې روره درې درې زره روپۍ څلور څلور زره روپۍ اخیستل کېږي. حتی د خلکو د پنځه شپږ شپږ سپینګي د ګډار د زده کېږي سره ولایت ویل کېږي. دا برحال حکومت دا باره دی نه هیله کېږي اشرفالدین احمدزینه چې دا پاکستان سفارت سم خلک راولي دي د شپه روانه زورواکي دي پته اخیستل کېږي. په دې تکلیف د وروره خلک
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د امو افغانانو نظر و چې ازادي راډیو ته راستولې و. دوستانو په دې سره په کابل کې دولس وخشي د غرمې دولس بجې او دېرش دقیقې سوې. یو ځل بیا له فرشتې جلال عزیز څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ارګوای چې له ډیپلوماټیکو او دولتي لارو یې له واشنگټن د پاکستان د لومړي وزیر سره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خبرو په اړه صراحت او توضیحات غوښتي دي. دا خبره نن د جمهوري ریاست په اعلامیه کې شوې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس پرون په واشنگټن کې وویل چې دی نه غواړي چې په افغانستان کې انسانان ووژل سي، کنه دی کولای شي چې د افغانستان جګړه په لسو ورځو کې وګټي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلزاد وایي چې نن به کابل ته ورسیږي. دا د افغانستان د سولې لپاره د هغه د اتم رسمي سفر پیل دی. خلزاد به د اګست تر لومړۍ نیټې په دې دوره کې قطر ته هم لاړ شي. د جنوبي کوریا جنگي جټ الوتکو د روسیې پر پوځي الوتکو د دې لپاره چې د دوی په وینا د جنوبي کوریا فضايي حریم ته ورننوتی وي د خبرداري لپاره ډزې کړې دي. رویټرز خبري اژانس دا خبر د کوریا د ملي دفاع وزارت د چارواکو په حواله خبر کړي، خو د روسیې د دفاع وزارت دا خبر رد کړی دی چې ستراتیژیکي بم غورځونکي الوتکې د جنوبي کوریا پر فضايي حریم تیرې شوې دي. د امریکا متحدو ایالاتو د ایران د تیلو د انتقال له امله پر ویچنایي کمپنۍ او د دې کمپنۍ پر مشر باندې بندیزونه لګولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دا خبر اعلان کړ. وی ویل چې د چینایي شرکت په آگاهانه ډول د امریکا له لوري پر ایران د تیلو د صادراتو پر بندیز او د وارداتو پر بندیز سرغړونه کړې ده. دا یو مهم خبر ده.
مننه کوم فرشته جلزی چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز مو ورده. دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل او تغرض نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، او کچیر مو د خبرونه نه اوریدلې په تکرار باندې بیا واوري پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. د ژمنې سرسام روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. پکړه به سره کوو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام شنوندگان عزیز رادیو آزادی، به یکی دیگر از برنامه‌های صحت از رادیو آزادی خوش آمدید. من وگما جبارخیل میزبان شما در این برنامه هستم. امروز در مورد مرض مالاریا، راه‌های جلوگیری و وقایه آن صحبت می‌کنیم. بله دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صاحب شعیب تمیم متخصص امراض داخله مهمان ما هستند و در مورد مرض مالاریا معلومات می دهند. خوب دکتر صاحب شعیب تمیم به برنامه خوش آمدید. ابتدا در مورد مریضی مالاریا معلومات دهید.
تشکر. سلام به شما و سلام به شنونده های خوب رادیوی آزادی. دکتر محمد شعیب تمیم هستم، مسئول بخش اپیدمیولوژی و سرویلانس از پروگرام ملی کنترل مالاریا و لشمنیای وزارت صحت عامه.
بله.
ابتدا می خواهیم که یک تعریف در مورد مرض مالاریا داشته باشیم. مالاریا یک مرض ساری است که توسط یک پشه که به نام آنافیل است از مرض یا میکروب از یک شخص سالم به اشخاص، از یک شخص مریض به اشخاص سالم انتقال میتونه که یک پشه چندین شخص مریض بسازه.
بله.
در مجموع اگر در مورد افغانستان در مورد ملاریاش صحبت بکنیم، در سال 2018 در حدود 300,000 واقع ملاریا در افغانستان ثبت کردید که اکثریت مطلق واقعات ملاریا در ولایت‌های شرقی افغانستان اتفاق افتاده و از همه ولایت‌ها گزارش گردیده. کی ولایت‌ها را میتونیم نامش بگیریم که ولایت لغمان است، ولایت ننگرهار است، ولایت کنر، نورستان، همچنان از طرف جنوب شرق ولایت های خوست و همچنان پکتیکا می باشه. همچنان یکی از ولسوالی های کابل که به نام سروبی هستند نیز از جمله ولسوالی هایی هست که خطر ملاریا در این ولسوالی بیشتر است و اکثرا از این ولسوالی ولایت کابل گزارش مرض ملاریا بیشتر صورت میگیره.
تشکر دکتر صاحب. شنوندای زیادی روی خط هستن و سوالات ما هم داریم. خب دکتر صاحب، میایم به سوال خود ما که در مورد ملاریا داریم. کدام عوامل باعث بروز بیماری نزد افراد میشه؟
خب قسمی که قبلا گفتم، یک مرضی ساری است و توسط یک پشه که افراد منتن یا مریضه وخزم میکنه و میای افراد سالم وخزم میکنه و سبب انتقال مرض میشه. همچنان بعض از فاکتورهای محیطی هم وجود داره. در افغانستان نواحی که کمتر از 2000 متر از سطح بحر ارتفاعشان است بیشتر مساعد هستند به این مرض. همچنان در قسمت های از افغانستان که گرمی بیشتر است، رطوبت بیشتر است، همچنان در قسمت هایی که آبهای استاده بیشتر است، شالیکاری است، این مناطقی که است که بیشتر مساعد هستند به مو رشد پشه ملاریا و بالاخره به مصابیت مردم این منطقه به ملاریا.
بله تشکر. شرمنده دیگه ما روی خط هستن. بله السلام علیکم.
سلام علیکم، اعتماد بخیر هستم جان پنجره.
و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه مهربانی. شما نامتان چی است و از کجا در تماس شدین؟
محمد صبور هستم، از ولایت پکتیا به تماس شدین.
محمد صبور از پکتیا، بفرمایین سوالی اگر در مورد مریضی ملاریا دارین از دکتر صاحب شعیب تمیم بپرسید.
از دکتر صاحب سوال ما این بود که در سن اعتبار داره در خدا زیادتر اتفاق کنانا و اگر در خدا اتفاق نفته کدام عوامل به میان میاره؟
تشکر، منتظر باشین جوابتان انشالله از دکتر صاحب میشنین. بفرمایین دکتر صاحب.
تشکر. صبور عزیز از ولایت پکتیا. ولایت پکتیا هم از جمله ولایت هست که مرض ملاریا را ریپورت میکنن، اما به اندازه پکتیکا و همچنان به اندازه خوست نیست. در مورد سن براتان بگویم که مرض ملاریا تماماً افراد در سنین مختلف میتونه مصاب بسازه، اما از اینکه ما و شما میبینیم که اطفال اکثرا در نظارت پدر مادر یا والدین میباشه و بیشتر مراقبت از او صورت میگیره. البته اطفال که خردتر یعنی کمتر از یک سال در نزد یا مرض ملاریا ممکن کمتر باشه، اما در مجموع تمام سنین مساعد هستند به مرض ملاریا. و سوال دوم شما ای بود که در افراد اعراض و علائم به چه شکل می باشه. ارتباط به این میگیره که در کدام مناطق افغانستان زندگی میکنند. در مناطقی که شیوع مرض بیشتر باشه ممکن اعراض و علائم در نزد مردمش کمتر باشه، اما در مناطقی که شیوع مرض کمتر باشه ممکن اعراض و علائم بیشتر باشه، که در مورد اعراض و علائم هم یک مقدار میخواییم صحبت بکنیم اگر زمان باشد. در مورد ملاریا میخواییم بگوییم که بزرگترین عرض یا علامه که است در ملاریا امو تب است، در صورتی که تب در قسمت نواحی زیر بغل دیده شود که حدود 37.5 و یا بیشتر از او باشه، و در صورتی که یک شخص حتی تاریخچه تب هم داشته باشه، یک شخص مشکوک به ملاریا و یا ای که احتمالی که این شخص مصاب به ملاریا باشه وجود داره، که باز این اشخاص باید از نظر کلینیکی کاملا بررسی شوند، در صورتی که دیگه منبعی به خاطر تب در نزد مریض وجود نداشته باشه، احتمال ملاریا در نزدش وجود داره، که از تست هایی که به خاطر تشخیص ملاریا وجود داره از این تست استفاده کنه، بعد از او تشخیص شوه. اگر تشخیص شد ملاریا، باید مطابق به راهنمودی که وزارت صحت عامه انکشاف داده باید مریضا در مطابقت به این تداوی شه و در صورت که ملاریا نباشه هر مشکل دیگه‌ای که داشته باشه تداوی شه. و ما می‌خوایم یک پیام خوب را بر مردم افغانستان برسانم. از جمله امراض شاید گفته بتانیم که یگانه مرضی که حتی در سطح پسته های صحی حتی در سطح جامعه قابل تشخیص است امی ملاریا است. یعنی گفته میتانیم که در ولایات افغانستان در قسمت هایی که جامعه دخیل هستند در بخش صحت یا پسته های صحی است که حتی اشخاصی که در روژه کار میکنن اشخاص بی سواد هستند بر اونمو اشخاص هم دونمو پسته های صحی هم ما تست تشخیصی به خاطر ملاریا دادیم و او میتانند که حتی عرضه خدمات تشخیص و تداوی ملاریا را در سطوح جامعه تا در پشت خانه های مردم هم عرضه خدمات بکنند.
بله، تشکر دکتر سیب. شنونده های زیادی روی خط داریم. یک شنونده دیگه ما هستن. بله سلام.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه. مهربانی، نامتون چی است و از کجا در تماس شدین؟
وزمی خوری سلامون رو تاسوز میخوام داز غدی رادیو ټول کارکون کو اړوندو کو تاسو سره ملما سلامونه.
علیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه تګران اوروره مهرباني وکړه ادارته وو یا د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې او نوم دې څه دی؟
پښتون یم استاد دایمي اړوندو کو استاد دایمي همکار
لا جوز جان څخه مهرباني وکړه ډاکټر صاحب شوایب تمیم را سره ملما دې
موضوع دا غزر واکه موږ دې د دې غټه اخلو په نظر به تیرېږم څنګه دغه د ملاریا ناروغي چې پیدا کیږي دغه په لوړ سیم خلکو کې هم پیدا کیږي کنه پیدا کیږي او بل خبره ملاریا ناروغي خو د نکروب پیدا کیږي دغه ساري د کنه ده او دا یو پرسن در سکون په عموم کې دا بعضی خلک وایي چې کچیر د یو نشي دا پر مورېکا باندې او د مورېکا دغه پر سرطان باندې اوري که ډاکټر صاحب په دغه په اړه کې او دونکو ته موږ معلومات راشي دا خبره تر کومه
ده. سمه ده ډاکټر صاحب، تاسو پوښتنه لزان سره نوٹ کړلې په تمه او سه ان شاء الله چې پوښتنو ته به ځواب وای. مهرباني ډاکټر صاحب بفرمایئ.
تشکر میکنیم از برادرم از ولایت جوزجان. برتان میگم که بسیار زیاد خوشبخت هستین که ولایت جوزجان یکی از ولایت افغانستان است که به طرف محو ملاریا پیش میریم، یعنی وقات ملاریا در جوزجان فوق‌العاده کم است. و اکثرا وقاتی هم که از ولایت جوزجان گزارش میگردد وقاتی است که اشخاص از ولایتایی که با خطر بیشتر مرض مواجه بودند از او ولایت آمدن به ولایت جوزجان. فکر کنین از ولایت ننگرهار یا لغمان آمدن به جوزجان. در مورد سوالاتی که شما کردین، در ابتدا هم زمانی که ما یک تعریف از ملاریا داشتیم گفتیم که ملاریا یک مرض ساری است که توسط یک پشه از اشخاص مریض میکروب انتقال میده به اشخاص سالم.
بله.
بنان یک مریضی میکروبی است. و سوال دومتان در صورت که تداوی نشه منجر به چی عواقب میشه؟
بله.
آیا مطمئنند که سبب محرقه میشه و یا نه؟ ما میخواییم بر شما بگوییم که نه، ملاریا مریضی جداگانه است و محرقه مریضی جداگانه است. توسط میکروب های مختلف به وجود میاد. میکروبی که سبب ملاریا میشه جداگانه است و میکروبی که سبب محرقه میشه جداگانه است. اما در مورد ای که اگر تداوی نشه باز هم چی عواقب را به وجود میاره، واقعا که مرض به طرف شدت پیش میره و مریضی که اگر به موقعش تشخیص تداوی شه مطمئنن که به 3 روز تداوی ضرورت داره. اما در صورتی که به موقع تشخیص و تداوی نشه ممکن مریض وضعیتش خراب شه و ممکن مریض بستری شه و در بعضی از حالات بسیار نادر هم در صورتی که یک مریض ملاریا تداوی نشه و ممکن انتان که سبب منتن شد ممکن یک حالت را که به نام میکروب مغزی برش میگن سبب بوشه و حتی سبب مرگ مریض هم شد. به می خاطر قبلا ما هم گفتم که وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان تستای تشخیصی را به تمام ولایت افغانستان حتی در پشت خانه های مردم برده تا اینکه عرضه خدمات ملاریا به موقع صورت بگیره، به موقع تشخیص شود و به موقع تداوی شود.
بله، تشکر دکتر صاحب. شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله، السلام علیکم.
علیکم السلام خورجان تا و دکتر صاحب سلامونه وایم ز بادین د بادغیس ولایت بلمرغه د ولسوالۍ خبرې کوم.
با هودین د بادغیس لا بلمرغه بنه په خیر راغلی مهرباني وکړه ګران اوروره. دکتر صاحب شعیب تمیم را سره په خبرونه کې ملمده او ستاسو پښتنو ته د ملاریا په اړه باندې ځواب وای.
زما د ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده چې د ملاریا د ماش د مخنیوي لپاره سړی څوک اول هم کم علایم چې د مریض په اخته کېږي څه علایم لري چې سړی په هوا سر پوپوږي او بیا ډاکټر صاحب ته ژر بوځي مریض.
سمه ده، په تمه اوسه ډاکټر صاحب به درته ځواب ووایي. مهرباني کنین ډاکټر صاحب.
برادر عزیزم آقای بهودین از ولایت بادغیس،
بله
قبلا هم در مورد عرض علایم ملاریا ما بر شما گفتم که بزرگترین عرض ملاریا عبارتند از عمود تب است. در صورتی که یک مریض با تب از تب شاکی می باشه و پیش یک دکتر میره و باید دکتر تمام موارد را بررسی بکنه که دلیل تبش چی است. در صورتی که دلیل تب پیدا نشد، بعد از او خون مریض باید تست شوه که مریض ملاریا است یا نه. در پهلوی تب ممکن مریض لرزه داشته باشه، ممکن نرق داشته باشه، ممکن سردردی داشته باشه، ممکن دردهای بدنی داشته باشه، ممکن دردهای مفاصل داشته باشه، به این شکل عرض علائم می داشته باشه. اما عرض را که میتونیم که برش بگوییم که یک مقدار بیشتر وصفی از به ملاریا، مسئله تب است. اما امراض دیگه ای را هم که ما نام گرفتیم میتونه که سبب به وجود آمدن تب شوه که باید هر مرض به خاطر اینکه ما تشخیص بکنیم ملاریا را، باید تماما این امراض رد شوه و بعد از ما به یک تشخیص خوب به ملاریا برسیم. و در مورد ای که جلوگیری از پشه ها، ما میخواییم بگویم که وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان ولایتایی را که خطر این مرض در اوجه بیشتر است و تماما افراد او جامعه پشخانه ها را توضیح کرده که این پشخانه ها مجبور هستند همراه با ادویه ضد حشره. توصیه میشه به تماما او اشخاص زمانی که استراحت میکنن از طرف شب، چون فعالیت پشه از طرف شب بیشتر میباشه، باید از امی پشخانه استفاده بکنه و بعد هر دو شخص یک پشخانه داده میشه و باید دو شخص در زیر یک پشخانه استراحت بکنه تا ای که پشه نتانه از محیط بیرونی داخل پشخانه شد و سبب این شد که یک شخص وقت نمایه. و دیگه بخشای وقایه هم وجود داره، وقایه همی است که مثلا ما و شما کلکینای خود جالی بگیریم، مثلا دروازه خود جالی بگیریم، همچنان جایی که آبا استاده هستن ما و شما آبا را جاری بکنیم. این می مواردی است که بخاطر وقایه ملاریا استفاده میشه. همچنان یکی از بخشای بسیار مهم امی است که زمانی که یک شخص مصاب به ملاریا میشه، باید تشخیص به موقع و همچنان تداوی مؤثر شوه. یعنی هر قدر زود تشخیص شوه و تداوی شوه سبب میشه که این مریض به اشخاص سالم انتقال نکنه و همو زنجیر انتقال مرض قطع میگرده.
تشکر دکتر صاحب. شنونده دیگه ما روی خط هستن. السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مونده نباشین، به برنامه خوش آمدین. نامتون چی است؟ از کجا تماس گرفتین؟
توخی هستم از ولایت زابل. سالی شما با شما روی خط باشیم.
بسیار
قبل از هر چیز برای مهمانتان محترم دکتر صاحب و برای تمام شنوندگان رادیو آزادی سلام ها و تمنیات نیک تقدیم می‌داریم.
بسیار زیاد تشکر. بفرمایید سوالتون را مطرح کنین از دکتر صاحب.
پرسش ما از محترم دکتر صاحب این است که امی ملاریا چند قسم دارد؟ این اول و از تمام 34 ولایت افغانستان در کدام ولایت امی مرض بسیار پیدا می شود؟
بله تشکر. منتظر باشین انشالله که دکتر صاحب براتون جواب میگن. بفرمایید دکتر صاحب.
تشکر. برادرم از ولایت زابل.
بله.
من میخوایم بر شما بگویم که در سطح جهان انواع ملاریا 5 نوع است. اما خوشبختانه در افغانستان 2 نوع ملاریا وجود داره که یکیش به نام وای وکس است و دیگه هم که هست به نام فالسیپارم است. وای وکس که از کشنده نیست، اما نوع فالسیپارم که هست کشنده است که خوشبختانه در افغانستان 95% واقعات ما و شما وای وکس است یعنی کشنده نیست و صرف حدود 4.5% واقعات ما و شما فالسیپارم است یا کشنده است.
بله.
و قسمی که قبلا هم گفتم به خاطر تشخیص همچنان به خاطر تداوی ملاریا به هر دو نوش در تمام مراکز صحی افغانستان، در تمام شفاخانه های افغانستان، در تمام پسته های صحی افغانستان هم وسیله به خاطر تشخیص و هم به خاطر تداوی هر دو نوع مرض وجود داره. و در مورد ای که در کدام ولایت افغانستان مرض شیوع بیشتر داره، در ابتدا هم یک مقدار صحبت کردیم. میخواییم بگویم که خطر مرض و یا شیوع مرض که است در ولایت های شرقی افغانستان مانند لغمان، مانند ننگرهار، کنر، نورستان و از ولایت های جنوب شرق افغانستان پکتیکا و خوست همچنان ولسوالی سروبی کابل مناطقی است که شیوع مرض ملاریا در این قسمت ها بیشتر وجود داره و حدود گفته میتونیم که 90% واقعات راپور داده شده در سال 2018 از همین قسمت هایی بود که ما بر شما نام گرفتم. اما گفته نمیتونیم که ملاریا در دیگه قسمت های افغانستان وجود نداره. در ولایتی که شما هم زندگی میکنین زابل در اوجه هم ملاریا وجود داره، اما شیوع واقعات بسیار زیاد کمتر از نسبت به ولایت هایی که ما بر شما نام گرفتیم. و خوشبختانه که وزارت صحت عمومی جمهوری اسلامی افغانستان اخیراً برنامه محو ملاریا را در ولایت های غرب افغانستان، در پایین ولایت غرب افغانستان شروع کرد، یعنی ولایت هایی است که کمترینه واقعات گزارش شده ملاریا را در سطح افغانستان داشتن و خواست خداوند باشه ما همین برنامه را انکشاف میتیم به دیگه ولایت های افغانستان تا بتانیم این مرضی مهلک در کشور خود افغانستان کاملا از بین ببریم و محو کنیم.
تشکر بسیار زیاد. بله سلام.
علیکم.
علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه. بفرمایید نامتون چی است، از کجا تماس گرفتین؟
خورجان تا و دکتر صاحب تا سلامونه نیکیزیل احترامات وایم خکمالیم در خود سخن
دیر زیاد منه نب خیر رقلی میربانی و که پختنه دی دکتر صاحب نامت رخ که
دمولاری پا عربان دی دو پختنه دی بعض مواردو که اوریدل دی چه ملاریا پا دری دوله ده او تر طول و شدید ملاریا چی ده اگه کم ملاریا ده چه دی انسان دمرینی یا دی رو امراض سبب گردی بل ده پختنه ده خورجان چه دکتر صاحب نه چه بعض پا کم مستمونو که چه ملاریا را منسکی گی لکه فرزن پا جنی بعض پا پسرلی مستمو که ملاریا زنگر مستم لی پا دی مستمونو که والی را منسکی گی لکه صده چه پا دست پا پسرلی مستم که امانی مستمی که را او د دې مسمونو علت څه دی چې ولې ملاریا په دې موسم کې راځي؟
ډیره زیاته مننه په تمه اوس سره ډاکټر صاحب دې پوښتنو ته ځواب وایي. بفرمایئ ډاکټر صاحب.
تشکر برادر مجمل از ولایت خوست. خوست هم قسمی که قبلا گفتیم یکی از ولایت هایی است که وقات ملاریا در این ولایت بیشتر است. قبلا هم صحبت کردیم که در مجموع در سطح جهان 5 نوع ملاریا وجود داره. اگر میخواین که نامش هم بگویم، ما ملاریای وای واکس، فالسیپارم اول و دیگه شکل ملاری و بالاخره به نام ناولسی است. اما خوشبختانه در افغانستان دو نوع این ملاریا وجود داره و تا فعلا شناسایی شده که دو نوعش، یکیش وای واکس است و دومش که است فالسیپارم است. و شما در مورد ملاریای شدید که گفتین که سبب بستر شدن مردم ها میشه و بالاخره سبب ممکن سبب مرگ هم شوه، همین نوعیت فالسیپارم یا نوع کشندش میباشه که در افغانستان در سال گذشته حدود 9000 واقعات ملاریای فالسیپارم و یا ملاریای مختلط گزارش شد. اما خوشبختانه در مقابل نسبت به سالهای قبل مرگ میره سبب ملاریا فوقلاده کاهش پیدا کرده و در سال 2018 صرف یک واقع فوتی از سبب ملاریا گزارش شده و بس. و در مورد موسم ما بر شما میخواییم بگویم که در کدام موسم این مریضی بیشتر است. نظر به نوعیت ملاریا که در افغانستان است که گفتیم یک شکل وای واکس است و دومش که است شکل فالسیپارم است. شکل وای واکسش که است از ماه جوزا شروع میشه، جوزا، سرطان، اسد، سنبله و میزان، یعنی به مدت 5 ماه ادامه پیدا میکنه. و شکل فالسیپارمش که است از ماه اسد شروع میشه، اسد، سنبله، میزان، عقرب و بالاخره در قوس خاتمه پیدا میکنه. و دلیل ای که چرا در این ماه بیشتر است، ما قبلا هم بر شما گفتم که ملاریا توسط یک نوع پشه انتقال میکنه از اشخاص مریض به اشخاص سالم. مطمئنن زمانی که هوا گرم میشه، هوا مرطوب میشه و زمان فعالیت امی پشه بیشتر میباشه و امی دلیل است که سبب میشه که امراض هم بیشتر شود. و زمانی که سردی میشه، یعنی زمانی که ما شما به زمستان میرسیم یا در اوایل بهار، چون هوا سرد است و نمو پشا فعالیت ندارن، نمیتونن از یک قسمت به دیگه قسمت انتقال بکنن و سبب میشه که مریضی ملاریا فوق العاده کم باشه و یا اینکه هیچ نباشه. و دلیلی هم که یک تعداد بسیار کم ملاریا در زمان زمستان میباشه و یا در اوایل بهار میباشه، اگر از نگاه طبی بس بکنیم، مطمئنن که اونمو واقعاتی هست که واقعات برگشت و یا واقعات عود یک مرض است که مریض قبلا مصاب شده و تداوی شده اما به شکل جذری تداوی نشده و دوباره مریض عود میکنه در زمانی که زمان انتشار مرض نمیباشه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام. بله.
علیکم السلام، خوبستم؟
بخیر باشین، بفرمایین نامتون چی است، از کجا تماس گرفتین؟
حسامالدین هستم از ولایت لغمان.
حسامالدین از ولایت لغمان؟
بله.
خوش آمدی به برنامه، بفرمایین دکتر صاحب. شعیب تمیم با ما هستن.
زنده باشید دکتر صاحب، دو سوال داشتم.
بفرمایین.
یک سوال ما این بود دکتر صاحب، گفتم این مرض ساری است، آیا بدون پشه نافل دیگه مثلا از مرض از انصاف چیش پرسان بکنم، از جایش از کاسه یا از غذا و چیزا ساری می باشد، آنها از پشه نافل مثلا ساری می باشد؟
بله، منتظر باشین جواب سوالتان را انشالله برتان ارائه میکنن. بفرمایین دکتر صاحب.
خب در مورد سرایت مرض قسم گفتیم یک مریضی ساری است و منبع اصلی انتقال مرض اون مو پشه می باشه، اما می خواهیم بر شما بگویم که توسط خوردن غذا یا مثلا توسط آب، توسط غذا انتقال نمی کنه، اما در بعض از حالتهای محدود هم می تانه که خود پرازیت معلمی پرازیتی که سبب مرض ملاریا می شه، در صورتی که یک شخص مصاب ملاریا باشه و بخواه به یک شخص دومی خون بده، ممکن سبب مرض شه.
بله دکتر صاحب، سوالات زیادی پیش خود ما هم هستن، اما شنونده های زیادی روی خط هستن، باید به سوال شنونده ها پاسخ بدیم. بله السلام علیکم.
سلامت باشین.
مهربانی وکړه، خبرونه ته په خیر راغلی. نوم دې څه دی؟ کوم ځای دی اړیکه نیولې؟ ناصرخان شرمواره له عربستان څخه. بخیر راغلی، مهرباني وکړه. ډاکټر صاحب شعیب تمیم را سره ملما دي خبرونه کې د مالاریا په اړه باندې ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
سلامت اوسئ خوري مستقیم خبرونه کې
ما؟ بله بله.
خوشاله اوسئ. زما سلامونه هم ډاکټر ته او تاسو ټول ومنئ. زما پوښتنه دغه ده، یو خدای مالا د تاسو تجربه درک لري ګټوره خبرونه ده. کله د خپل د لاسونو غوږی د بیا د اکثر ته مراجعه کوي، نو تر هغه وایي چې څومره تاوان لري او د خپل سر مبه څنګه موږ مخنیوي وکړو، نور وخت نه سم مخې شي دی ولري.
مننه، پتا مو اوسه. بفرمایین ډاکټر صاحب، برادر ما از سعودي عربستان بدن و اونا سوالاتی داشتن.
تشکر. علیک سلام آقای شنوری از سعودی عربستان. دو سوال بسیار مهم، گرچه یک سوال یک مقدار جواب هم دادیم در مورد جلوگیری و یا پیشگیری مرض ملاریا است. قسمی که قبلا هم گفتیم، در ولایت هایی که شیوع مرض بسیار بیشتر است، به تمام اشخاصی که در ولایت ها زندگی میکنه، به هر دو نفر یک پشخانه مشبو شده با ادویه حشرکش، با ادویه زده حشرکش که است توزیع شده و مردم باید از اونمو پشخانه ها استفاده بکنن تا ای که از مرض ملاریا در امو مناطق نجات پیدا بکنن، که بهترین وسیله به خاطر وقایه می باشه. همچنان قسمی که قبلا هم گفتم، مردم باید از جالی ها در کلکینای خود، در دروازه خود استفاده بکنن. همچنان قسمت هایی که آبها ایستاده هستن و آبها را جاری بکنن. همچنان به زودترین وقت برن به مراکز صحی در سطح افغانستان، که تمام مراکز صحی افغانستان مجهز هستند با وسیله تشخیصی به خاطر ملاریا، همچنان با ادویه ضد ملاریا مجهز هستند. به زودترین وقت برن و خود تشخیص و تداوی بکنن، که هم سبب میشه که عمو زنجیر انتقال مرض قطع شود. در مورد استفاده از ادویه، در تمام افغانستان پروگرام ملی کنترل ملاریا و لشمانیا وزارت صحت عامه به حد کافی ادویه ضد ملاریا توزیع کرده و مردم میتونه که برن به اوجه و از او ادویه که تایید شده سازمان صحی جهان است از این ادویه استفاده بکنن. و از مردم ما خواهش امی است که از استفاده و یا خوردن ادویه خودسر کاملا جلوگیری بکنن، چون خطرات و زیانهای بسیار زیادی بر مردم داره. ممکن زمانی که یک دوا را بخورن به خاطر ملاریا اون مو شخص ملاریا نباشه، و یا ممکن ملاریا باشه اون دوا را به مقدار مناسبش و یا به زمان مناسبش نخورن. شما میدانین که هر دوا که هست از خود در پهلویی که مفیدیت های خود داره بعض از عوارض جانبی هم داره. بنابراین زمانی که یک دوا را مردم میگیره، یک شخص میگیره، باید در زیر نظر دکتر بگیره. ابتدا باید ملاریا تشخیص شه و بعد از او تداوی شه، و در تمام مراکز صحی افغانستان، شفاخانه و همچنان پست های صحی افغانستان هم وسیله به خاطر تشخیص وجود داره و هم ادویه کاملا تایید شده توسط سازمان صحی جهان وجود داره.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه صحت این هفته از رادیو آزادی. شنیدید از دکتر صیب شعیب تمیم، متخصص امراض داخله، که در این برنامه با ما و شنونده ها بودن. جهان سپاس. ما و مجبار خیل هم با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
آزادی رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.